خاطر
تعریف بسیار زیاد تشکر. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
قبل که دمزگرد سالور به جسوی، السلام علیکم. در زدی رادیو در پشتای ساعت اخبروان از فریبا ظاهر در میر احمد صفی به تخنیکی همکاری در تورانده کم. در دیخ پروانی در سر موضوع مو در کابل شهر در هوا که کروالی تزنگره کرده و در عام روختی وزارت لمسولین و سرمو خبری کرده در وزارت اندیشنه لری چه که وضعیت همدستی دوام کرده و پا تنفسی ناروغی و در اخته کسانو شمیر به شایی دیرسی. نو راپورن هم لرو. مخکتر دی چی دا راپورونه واورو دا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل نوریاس نورید خبرو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کندهار امنیه قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورا بکلس ولای کې وویشت وسله وال طالبان وژلي دي. د اسرس لبنانی والی کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یادایشت ونیدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې وویشت وسله وال طالبان وژلي. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل تادین خان وویل وسله والو طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې وویشت وسله وال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسله والو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان معروف شاولي کوټ میانشین خاکریز او میوند کې د وسله والو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرس لبنانی والی کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یادایشت ونیدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغې په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یادایشت سره یوځای کېږي. د ښاغلي ستل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډیره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړتیا د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض ترخی تنفسی خواهد بود در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تیرې یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته ولسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي په دې موده کې تر 3,800 ډیرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شتر مرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شوی دی. وزارت وایي ان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شتر مرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کېږي او خاوندانو تر دې دمه شپږ زره شترمرغان پلورل چې تر ډیره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنی چارو وزارت د چارواکو لخوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې نن قهرجنو مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګړ ته یې د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د اکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالر معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د په وینا د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل سوي چې د سوانګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
28 هغه ځایونه یا ښارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا
که وخت و نور راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل شهر د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړه سوي، خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تېره اونۍ د 355 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنی یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینی وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه میکروبي شوې وه.
زما د ترخه زو یو ناڅاپه ناروغه شو. لکه چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویل چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فسادي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماخام مو بولې و تر ساره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خارګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې یو لس خارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وخوند شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د دوه ورځو کې یو لس موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او پراتونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت زینو خارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لو بلنو غازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې خای په 2018 میلادي کال کې 24,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واوریدل. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریزي ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وورو.
موږ دا په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړوند او ځیرکو ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسي او خلکو ته مو شاوخوا شپږ ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر اتم د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره، منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختیاریه او ابلاغیه ورکړل شوی وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له اتم د جدي. اتم د جدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه لوړپوړي چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې یې تفتیش او بررسي کړلې چې هغه له سون توکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې یا د دغه نظارت په نتیجه کې اتویشت هغه زایونه یا کارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د ښارګوټو موضوع هلته خلق وسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څونګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که دغه ښارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاس لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري شنتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري شنتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاتم دي جدي مختصره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلي دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوي نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-6 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې هلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوه شي، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دغه وضعیت ښه استفاده نه کوي. تاسو به د اقدامات روان
وي ان شاء الله؟ بله، کافه لشه تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو چې هغه غیر معیاري او نا تصفیه سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپلو هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود د یوې مادې پر اساس باندې له یوه کاله کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوی دی. څو کال وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وې چې د حکومت تر ولکې لاندې وې، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دی. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
د پولیسو څخه هم ویر لري، خو په ډیرو امن او د امنیتی پوستو ترڅنګ په نږدې سیمو کې په خپل ځکو پریمانه کوکنار کړل دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکو آیت خان وایي د کوکنارو کرل معمولی کار دی، او په دې وروستیو کړنو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلې دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نسته اوس لکه د دشتو د چوارې اوله پلا موږ په ژمي کې یو فصل کری، اوس یې همیش کری، اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپله چې تاریاک نسته، نور همیش تاریاک دی. اوس پرون به د دشتو کې تاریاک شنه نانیش اور چټوله ګولو څنګه یا شش کال تر تیر کال ډیر کر سوي دي تاریخ.
د آیات خان لستانه د کورنۍ غړي دي، دی وايي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلی ته نږدې په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټول ځمکې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او په خوا باد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګاه څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو وبو او شی ابو او په خاطر د نړۍ تر ټول ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیا هم ارزانه سوې ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر اسمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډیر اعتبار لري. دا ازادي راډیو ته ول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي.
ګټه مرسته نه پچی ګټه د کچک پر مرسته پچی لکه زړه ده څه اوس خو په 15000 پچ 15000 وای شه و دا مجبورې شې چې اوس دا وګورې سلام کوو واسي چې کښ په دې شی په پور راکی چې دا ونه لرو پور لا څوک نه رسره کی بس پسلم باندې بس دا وکړ پیدا
کته هم د جرمونو او د نشیتو کسره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سی په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده. خو په هلمند کې دا سیسمه ډیر دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي ترڅنګ تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بخت دي د کوکنارو د یو بلی کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت ته نسبت شاوخوا همسایګان ته شو واده کړی دی وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی خو په شیرې پسې یې کاچاک بر خپل راځي اما د غنم او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره د تاریخ سره ډېر ولاد علمن دا نور دی واره نه ورته کې غنم دی شي چنده نه واره نه ورته دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کې څه کار ورکوي انا بارے بیا چې بل ډول ته ته تجارت نه مو دي بارنه زه یو پرابل سر خرڅو بارنه روان نو بار غنم دونه کاټ نه ورته کله دا خښه دی
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخ دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د وغو د بدون فابریکې هم په سیمو کې ستچې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والی وایي که هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړي بودیجه نه لري خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین ول د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پې کې اوسېږي هلته کوکنار کرل کېږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کېږي تر څو دوی د دې بوټي نه څو ګټې واخلي او وشر د ټول کې بل قچاق دی وکړي او دریم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کړي. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښت ډېر کېږي او جنگ هم نن په هلمند کې دیني سبغه نه لري فقط د مواد مخدر جنگ دی.
والی د ورانسو فابریکو او نیولسو کچاکبر د کیک شمیر یاد نکړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګا کې د کوکنارو کرلسیوي کروندې یوازې بیل ګیری تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نور سیم پریمانه شراه مرکبي. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند. ازادي رادیو
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونه پیل سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو موین پوهان محمد رسول باوري دغه ونه پرانستل. په دې ونه کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنې علمي سیمینار، مشاعره، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت پراپور کې
دغه فرهنګي ونی چې درې ورځې دوام وکړ. مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري کول چې لومړی په ترنکوټ شهر او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې ورزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ورزګان و پیژنې تر نامه لاندې سیمینار فعال کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای نمونه ده ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پونتونو استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافي موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په شکې سي و چې نور بلدي ورسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کارو
د روزګان کلمه کارول سویدل د روزګان کلمه په شپایي او پلیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادی اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني اثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پر مخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقي یو مجلس هم جوړ شو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د گیونی په دوهم ورځ چې د دوشنبې ورځ کیږي لومړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ ګټي اخیستنې ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانۍ کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم نندارې ته وړاندې شوه. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانۍ څه باندې 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو پکې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدلې.
خونخوار انسانانو، زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در سلوټي لوټي په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعرې وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي اثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمېنې څخه هغه پلاوي چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي اثارو په برخه کې ډیر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رای جوړولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تیره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرفانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. دا خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل
افغاني د رایج په برخه کې تر اوسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته، ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. په خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په خستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کالدار چې ورکه 4.5 سوه یا 4.5 لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځوانه نیوټرون ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړی خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې 100 کالدار په 1.5 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نشي سړی ویلی، قصابان ورته باید وي د دوی مخه ونیسي.
خلک هم دا رازوای یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټکه شي. مسیح الله حسن زی وای
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي، دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي، ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصول سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني رایجولو پسې مټي را بډوهلي چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي رادیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کندهار امنی قومندان و افغان امنیتی ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې ووش وسلوال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په بادی غونډې او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او په نتیجه کې ووش وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او جګپورې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پر چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي اون کې د هغو مظاهرو له امله انتقال شوی چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوی. په دغو حملو کې د ایران ملاتړې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سانت پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شک توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډیره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړې شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی حسین سفری خپل روسی سیال ته لماتی ورکولو وروسته نن کابل ته راستون شو. د هغه د هرکلی لپاره د حمید کرزی هوایی ډګر ته کابل خاریان او لوبغاړي ورغلی وو او له تود هرکلی سره مخ شو. د آزادی مبارزې دغه افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د شنبې په ورځ د مسکو په ښار کې خپل روسی سیال پیتربرګ ته ماتې ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز او یو شمیر سیاسیونو حسین بخش سفری ته د دې بریا له امله مبارکي ورکړې ده. نوموړي تر اوسه 100 د طلاو میډالونه ګټلي دي. افغان لوبغاړي راشد خان د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ سیالیو بیگ باش کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې خپل لوبډله بری ته ورسوله او د لوبې غوره لوبغاړی وبلل شو. د بیگ باش کرکټ لیگ په دوام 15مه لوبه د استرالیا په میلبرن ښار کې ترسره شو چې اډیلا لوبډلې پکې میلبرن لوبډلې ته په 13 منډو ماتې ورکړه. راشد خان په 4 اورونو کې 15 منډې وکړې او 3 لوبغاړي هم وسوځول چې د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. او ایران د آسیا د بسکټبال اتلولي خپل کړه. د آسیا د بسکټبال کنفدریشن اعلان کړی چې دوی د ایران د غوښتنه منلې چې د آسیا د اتلولۍ کوربتوب وکړي. دغه سیالۍ به تر راتلونکي کال په حمل میاشت کې په تهران کې ترسره شي.
له ناجیه صفایی مننه. دوستانو از ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12:15 او د افم پر 3:15 چپه په ټول افغانستان کې صف او زیاره دلسي. اوس دوا اونیز پروګرامونه دي نیمه نړۍ او ورپسې د ګړې اچار پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمې نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دیونې د خبرونې موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوې خزې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیا هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغل زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر مطلقې او اکثر کونډې ښځې وي.
کچېری تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي، نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکام ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
خزه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې پیغل توپ او ان تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو خزو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول خزی چې اکثره ماشومان هم لري، د بی سرپرستی او تریخ ژوند د تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوګو بارګنۍ او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالی طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي خزی ته په خسترګن نه کتل کیږي او کېدای شي دا یو بل ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغه اندونو په پام کې نیول سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول لستونزو ټک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي خاوند یې له هېواده بهر ښه ژوند لري او دا یې ډېره موده پرې ایښې وه او بیا یې طلاقه کړې ده. 10 کاله کېږي چې دې طلاق اخیستې او ځان ته ژوند کوي، که څه هم ډېر روی باران یې لرل.
دا ډول ښځه په ټولنه کې ډېر سخت ژوند لري، نفقه نه وي او یو سم کس د واده کولو لپاره هم نه وي. ټول خلک خپل او پردي ورته د حقارت په سترګه ګوري. خلک وایي دې څه بد عمل درلودو چې خاوند یې خوشي کړی ده. ګم نارینه په دې برخه کې نه معلوماتوي، کورنۍ هم مخالفت کوي، وایي دې سره واده مکو، طلاقه شوې ده. مثلا ما ته ډېر ښه کسان پیدا شول، دې واده لپاره خو کورنۍ مخالفت وکړ. شخصا ما خپل ډېر ښه چانسونه له لاسه ورکړل، اوس ما ته ډېره سخته ده، زه به تر سو یوازې ژوند کوم.
طلاق شوو ښځو ته تل په ټولنه کې د شک په سترګه کتل کیږي او خلک فکر کوي چې د دې د طلاقولو لامل به څه وي. فوزیه هغه ښځه ده چې تریخ ژوند یې د طلاق په ورکولو سره پای ته نه رسیدلې او بعد له طلاق هم د خلکو ناسم فکرونه د طلاق شو خوځو په وړاندې زوروي.
مشکلات مې دا و چې هغه یو بې مسؤلیته کس وو، کنځلې کولې، بدرد به ویل، وهل ټکولې کول، له خوراک څخه نه مو خبر نه وو. ما نه شو کولای چې د داسې کس سره ژوند وکړم. خبرې او نصيحتونه مو ورته وکړل، مګر اسلام نه شو، ځکه سره جدا شو. ټولنه باید د غډول خوځو ته پس په سترګونه ګوري. هغه له مجبوریت طلاق اخلي، تر ورستي توان کوشش کوي چې ژوند یې خشي، مګر چې نخ کېږي بیا طلاق اخلي.
د حقوق علما هم په دې برخه کې خپل نظر سرګندوي او وایي چې طلاق شوې ښځه او پیغله د حقوقو له نظره یو ډول حقوق او مکلفیتونه لري. د حقوقي چارو کارپوه عبدالعظیم صافی د طلاق شوو ښځو حقوق د قانون له نظره داسې بیانوي:
اصلا دغه خبره مطرح نه ده چې یو هلک دې حتما باید له یو باکرې انجلۍ سره عقد نکاح وکړي. اصلا دا مطرح نه ده، دا کاملا رضایت دی یو هلک ده، او لکه څنګه چې یو باکرې انجلۍ له حقوق حقوقونه برخوردار ده همغه سه یو میرمنه چې متلقه یا میړی مرشوی وی هغه کندوی نو هغه هم عین حقوقونه برخوردار ده عین عقد نکاح هغه هم کوي او ارکان د عقد نکاح چې جواب او قبول دی هغه پرځای کیږي او د حق دی رضایت حق دی کاملا هیڅ څوک نشي کولای چې ور باندې په جبر باندې دغه عقد نکاح ومني که هغه هلک هم وی دقیقا هغه هلک یا هغه سړی چې د یوې متلقه میرمنې سره یا د یوې کونډې میرمنې سره غواړي نکاح وکړي او هغه کورنۍ پلارګانۍ د دغه حق نه کیږي ګرځوي او دا حق یې ورته سلب کوي دا کاملا ظلم دی او دا د هغه شخص سره د هغه هلک سره دا ظلم دی او د هغه حق تلف کوي دا مطرح نه ده چې هغه میرمن کونډه ده یا متلقه ده متلقه اوسېدل او همدارنګ کونډه اوسېدل دا باعث د دې نه کیږي چې د دې میرمنې نه حقوق تلف شي
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په راپور کې د هغو ښځو شمیر چې د خاوند لخوا په طلاق ورکولو ګواښل شوي دي 202 پیښې ښودل شوي دي مدني ټولنې او د ښځو مدافعین هم تر خپلې وسې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو د نورو ناوړه دودونو تر څنګ دا دود هم لمن تلاشی خانولی عادل د ناوړه دودونو په وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر هم د طلاق شوو ښځو په وړاندې د خلکو منفي اندونه ناسم بولی او زیاتوي
موږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ چې په دې ورستوي کې د رسمي جواز اخستې په افغانستان کې د ټولو هغو دودونو په ضد مبارزه کوي چې هغه ناوړه دي هغه ظالمانه دي هغه مضر دي هغه د انسانیت خلاف دی او هغه د دین سره په ټکر کې دی او ټولنه له ډول ډول کړاوونو او مشکلاتونو سره مخ کړي دی دغه ناوړه دودونه ډیر زیات دي چې دغه ناوړه دودونه له جملې څخه یو دا دی چې له طلاق شوې میرمنې سره ځوانان او خلک واده کول شرم ګڼي او دا یو عیب ګڼي یدا چې ځان ورته خنخ کړي موږ نه یوازې د دې دود په ضد باندې مبارزه کوو بلکې د ټولو پلان منولې کلک اراده لرو همدا اوس هم چې تاسو موږ سره غږیږي موږ د دې غورځنګ په یو غونډه کې قرار لرو موږ د ټولو دودونو ناوړه دودونو په ضد باندې کار کوو چې په مجموع کې او تر ډیره خطې دغې قرباني دي زما باور دغه دی چې کوم کسان چې د طلاق شوې میرمنې سره واده کول شرم ګڼي د دوی دا کار واقعا د شرم وړ دی
شریعت او قانون په واضح ټکو د طلاق شوو ښځو سره د واده یا نکاح کول هم لا تړکبي او طلاق شوی ښځې ته د نورو ښځو په شان یو ډول او برابر حق ورکوي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډېر خلک طلاق شوی ښځې ته په ښه نظر نه ګوري او واده کول ورسره شرم ګڼي خو ځینې کسان شته چې د واده کولو معیار انسانیت او ښه اخلاق ګڼي په دې اړه مو د خلکو نظرونه راخستې دي ورته وکشي
زبایم چې هغه ځوانان دا فکر کوي چې کچیر دغه خخه دوا دغه به خپل د خاون له لور نه طلاق دلا یعنی ځوانان دا سوي چې موږ نه غوړو لږه سمیرمنو سره واده وکړو موږ تاسو افغانان بیا پښتون یو خپل ځان د غیرت ګڼو
خبر داسې مهمه ده نه د سیسوک متلقه ده یا کونډه ده یا جلکی د مهم داس یا غو څوک انسانیت ولري انسانیت ولري هغه د موږ لپاره مهمه د ذمہ دارور خدسي هیڅ مشکل به دې کې نه لرم
ونه داس دي چې دا خزه خلک ډېر بیچاره خلک دي په دې جامعې دا جامع خو یو سنتي جامع دي دا خزه چې دي باید چې 100% خدمتگار وي تابع وي په اوسر کې بعض کسان شته دي وای چې دا منیسا دا داس شوی دی داس شوی یو شوار یو شوار تیر کړی دی دسی دا بد خلک دی دا کارونه سنید فنید دی
ولی ډیری کورنۍ نه غواړي چې زامنې د طلاق شوی یا کونډې خزې سره واده وکړي ولی خلک د طلاق شوی خزې سره واده ناسم بولی او د طلاق شوی نارینه پوړاندې بیا دا ستونزه نشته دا چې د طلاق شوی خزې سره واده کول د اسلام له نظر څنګه دی د دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی مرکه واوري چې زموږ همکاري وګمی جبر خیل ورسره کړی دا
مولوی سبل کڅنګ چې تاسو معلومه ده په افغاني ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه کتل کیږي او طلاق شوی خزې سره هیڅوک د واده کولو لپاره زړه نه کوي آیا طلاق رښتیا هم په اسلام کې یو باد یا ناوړه عمل دی کنه د یو تریخ ژوند د پای ته رسولو لپاره او وروستی حد یا وروستی گزینه همدغه طلاق.
اصلا اسلام د سپیڅلې دین په رڼا کې ټول هغه احکام چې الله تبارک وتعالی موږ ته رالیږلې دي دغه ټولو هدف د انسانانو د ژوند د ښه والي په معنا باندې دي، له تاوتریخوالي نه د خلاصون په معنا باندې دي، د یو اجتماعي او ټولنیز ژوند په مخکې وړلو په معنا باندې دي، د ټولو حقوقو سره سره د ټولو آدابو او اخلاق سره سره باید مسلمانان ژوند وکړي. دا چې په اسلام کې نکاح یو مهم رکن دی چې مسلمانان انسانان په مجموع کې نکاح کوي، بیا اسلام کې دا یو خاص اهداف لري، د هغه اهدافو په بنا د هغه قوانینو د هغه شرایطو په بنا باندې نکاح کیږي. او راځو دې ته چې یو څوک دغسې ښځې ته یا دغسې سړي ته په بد نظر باندې ګوري، دا کاملا یوه اشتباه ده. کیدی شي دغه دوه کسان چې اوس ښځه خاوند دي ورو دې په منځ کې یو مشکل پیدا شو، د جدا شول، دې معنی دا نه ده چې دغه سړی به د تل لپاره د هر چا لپاره بد سړی وي او دغه مېرمنه به د هر چا لپاره بده مېرمنه وي. نه، همدا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې یو سړی ښځه طلاق کړله، په هیڅ قانون حق نه لري چې بعد نو پسې پروپاګند وکړي چې دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و دې کې دا عیب و په دې په دې په دې وجه مې پرېښودله. کېدی شي د لپاره دا ښځه نه وي ښه او د بل چا لپاره به ډېره ښه وي. په قرآن کې دا خبره په ښکارا روښانه خا ثابته شوې ده چې که یو څوک ښځه طلاقوي د دې عدت د تېرېدو نه بعد څلور میاشتې او لس ورځې تر څو چې دا د زاړه خاوند نه حمل ونه لري، په ډېره خوشحالۍ باندې کولی شي د بل چا سره نکاح وکړي. او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی اسلام سره واده کړی، اکثرې متلقې وې او اکثرې کونډې ښځې وې چې نبی اسلام واده ورسره کړی. په دې کې یو ډېر لوی خیر دی. نو زه له هغه خلکو چې دغسې یو احساس یا دغسې یو فکر لري چې هغې متلقې ښځې په بد نوم باندې یادوي یا ورته په بد نظر باندې ګوري یا داسې یو فکر کوي چې ولا دا به ښه ښځه نه وي، دا کاملا یوه لویه اشتباه ده، کاملا اشتباه ده. شریعت د دې خبرې دغه نه ده کړی، ممانعت نه ده کړی. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډېر کرتې په یو سړي کې مشکل وي. اوس مثال یو سړی په مخدره توکو باندې اخته دی، په شرابو باندې اخته دی، په چرسو اخته دی، په هیروینو پاوډرو باندې اخته دی، یا په کې نور اخلاقي مشکلات دي، ډېر خلکو کې داسې مشکلات شته. ښځه نه غواړي چې هغه له دغسې یو چا سره ژوند وکړي، یا یو سړی د خپلې مېرمنې حقوق نشي پوره کولی، هغه که ازدواجي برخه ده، که هغه د نفقې مسله ده، که هغه د رهایش مسله ده. نو ښځه قانون اسلام موږ ته د اجازه راکړې ده، خپله په ادرس باندې موږ په قرآن زموشان کې بحث لرو، په حدیثو کې بحث لرو، په اسلامي فقه کې بحث لرو.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د یوه ناوړه دود په اړه وه په همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې ټول ناوړه دودونه په هیواد کې له منځه لاړ شي، د خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خوشحال او بریالی اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سر وخت دی. کانور څنګه نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وی. خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلم مو دې تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نن سړي کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم په کې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخواله یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړی نه وي ورسره دوی هیڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی پرې مې خوده. نو ویل زه د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شې، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانصاري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه دې دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزي خوشاله چې مو یې نن کاریا کړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزي خوشاله چې مو یې نن کاریا کړی نه زما شیرینا. زما غوزه شو زما شیرینا. مستا چرسی لاری روانی وزیر خوشحال دی چه موی نان تاریا گروڑی نا زماشی
شیری تنده پا داغ برک شیر ما تکره ای
درایو دی لمره نیو پایلو کاندیدان و لرزول چوک لخوخیو چوک لغمه او چوک حیران پاتشول چوک لخوخیو چوک لغمه او چوک حیران پاتشول او چوک حیران پاتشول درایو دی لمره نیو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کڑی رای حیران شول هغه خلق چی ور کڑی رای لاری ڈالر یوڑی لاری ڈالر یوڑی درایو دی لمړه نیو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوسې ورستیو ته سترګې په لار پاتې اوسې ورستیو ته سترګې په لار پاتې چا هغه به یې څه ډول وي چا هغه به یې څه ډول وي د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دغه خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او زه هیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ستانه بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو تا
چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د ځمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس ډېره لرې د مکانه زندګي تېروو ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تېروو